ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته هر کله تر اوسه مو په دې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدي او د ورسته د ماخام تر او بجو د ازادي راډیو خبرونه اوري. نوریاس نوریم او د لومړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د بی پولې خبريالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې خبريالانو وضعیت ښه شوی. افغان خبريالان څومره له دې ارزونې سره موافق دي؟
زه فکر کوم په تیر کال کې ډېر ژورنالیستان بندیان شول، متاسفانه د بېلابېلو لوریو لخوا، د حکومت لخوا.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو اصلي عامل دا ده چې د تاوتریخوالي پر عاملونو قانون سم نه تطبیقیږي.
عدم حاکمیت قانون است. کسایی که عامل خشونت است یا عامل یعنی جرم است، اینا جزای خود نبینن و عدالت کشانده نشود.
د دې او ځینو نور مسایلو تفصیل څو شیبې وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي چې هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مصر له مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ټولو سیاسي قوتونو سره د خبرو اترو باب پرانیزي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. د سوریې پوځ وایي اسرائیلي الوتکو پرون سهار دمشق د نږدې د سوریې د پوځي تحقیقاتو پر یو مرکز حمله وکړه. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت بهتره شوی دی. د دې ټولنې په وینا چې مرکز یې په پاریس کې د افغانستان د دې لپاره تر تیرو کلونو 22 نمرې لوړ شوی چې کوم خبریال د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. افغانستان د خبریالانو لپاره د شرایطو د ښه والي له نظره 128 ځای لري او تر خپلو ګاونډیو هیوادونو ډېر بهتره دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان له یوې ورځپاڼې له مسؤول مدیر سره محمد راکړی. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي چې هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر کریستین فریس باهوویل له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره د ډنمارک د مرستو بڼه بدله شي او نور به پر پرمختیایي چارو تمرکز وکړي. ډنمارک په افغانستان کې شاوخوا 6500 سرتیري لري چې اکثر په هلمند کې ځای دي. ډنمارکي پوځیان به د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان ووځي. پاکستان پرون ویل چې افغان محصلانو ته په خپل پوځي پوهنتون کې د دکتورا شل بورسونه ورکړي. دا اعلان د پاکستان لوی درسیز جنرال اشفاق اکیانی په اسلام آباد کې د پاکستان د ساینس او ټکنالوژۍ په ملي پوهنتون کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر چې د یو 15 کسیز پلاوي په مشرۍ د پاکستان په سفر بوخ دی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان دغه پوهنتون له نږدې وکوت. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې به می چاودنې دوه تنه ووژل. پولیس وایي د چاودنې چې د سهراب ګوټه په سیمه کې وشو انګیزن څرګندنه ده. په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، تاوتریخوالی عام دی. تېره اونۍ یوې چاودنې د پولیسو په شمول څلور تنه ووژل. په 2012 میلادي کال کې د کراچۍ ښار په قومي شخړو او سیاسي لانجو کې شاوخوا 2000 تنه وژل شوي ول. د ایران د استخباراتو وزارت له لاسو زیات خبري اعلان چې د تیرې اونۍ په پای کې نیولې هغوی له لویدیځې یوې لویې رسنۍ سره په کار کولو تورن کړي دي. د وزارت ادعا کړې چې بی بی سي او یو شمېر لویدیځ حکومتونه په ګډه دغه شبکه پر مخ وړي. بی بی سي دغه ادعاوې رد کړې دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون الجزائر ته ورسېد. دا له 1962 میلادي کال راوروسته چې الجزائر له فرانسې خپلواکي اخیستې دغه هیواد ته د یو برېټانوي صدر اعظم لومړنی سفر دی. کامرون دوی اونۍ وروسته له دې الجزائر ته تللی چې یوې سخت دریځې مسلمانې ډلې د این ام ناس په صحرا کې د ګازو په تاسیساتو کې 10 بهرني یرغمل ووژل. کامرون ته د پایتخت الجزائر په هوایي ډګر کې د الجزائر صدر اعظم عبدالملک سیلال هرکلی وایي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مصر له مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ټولو سیاسي قوتونو سره د خبرو اترو باب پرانیزي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل چې د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې همداراز وویل:
Ich habe von meiner Seite deutlich gemacht, dass es für uns
مله خپل خوا سرګند کړ چې مختلفه مسلې شته چې مهمه دي. یو هم په مصر کې د سیاسي قوتونو ترمنځ د خبرو او ارتباط د لارې پرانستنه ده، سو بیلابیل سیاسي قوتونه رول ولري. په مصر کې بشري حقونه خوندي شي او خلک د دین ازادي تجربه کړي.
ولسمشر مرسی چې جرمنی ته په سفر تللی وویل په هیواد کې استراري حالت موقتی دی او د حالاتو له ښه کېدو سره سم به لري کړي. په مصر کې له څو ورځنیو تاوتریخوالي او مظاهرو وروسته چې 50 تنه پکې ووژل شول، ولسمشر مرسی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د سویس کانال په غاړه په دریو ښارونو کې استراري حالت اعلان کړ. مرسی د اروپایي هیوادونو د پانګونو د جلبولو او په مصر کې د ولسواکۍ په برخه کې اروپایانو ته د قناعت ورکولو لپاره اروپا ته سفر کړی دی. د سوریې پوځ وایي اسرائیل الوتکو پرون سهار دمشق ته نږدې د سوریې د پوځي تحقیقاتو پر یو مرکز حمله وکړه. د سوریې د پوځي قمندانۍ په اعلامیه کې چې د دغه هیواد رسمي خبري اژانس خبره کړې، ویل شوي چې د اسرائیلو جنګي جت الوتکې د دې هیواد هوایي حریم ته ورننوتې او پر هغه تحقیقاتي مرکز حملې وکړې چې د سوریې د دفاع د پیاوړتیا لپاره کار کوي. د اسرائیل د سوریې پوځ وویل په دې حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې مخکې د سیمې امنیتي سرچینو او ډیپلوماتانو ویلي وو چې اسرائیلو د سوریې او لبنان ترمنځ په پوله کې پر یو کاروان برید کړی دی. اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د سوریې د حکومت د مخالفانو مشر پرون وویل چې د بشار الاسد له رژیم سره په مشروط ډول خبرو ته تیار دی. د سوریې د ملي ائتلاف مشر معاوز الخطیب دا حیرانوونکی اعلان وروسته له دې وکړ چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لغدر ابراهیمی وویل جګړه د وحشت بیساري حد ته رسیدلې ده. او یو وسلوال سړی د امریکا د فینکس ښار په یو دفتري ودانۍ کې په دریو تنو ډزې وکړې. فینکس د متحدو ایالاتونو په لویدیځ کې د اریزونا ایالت تر ټولو لوی ښار دی. د پولیسو په وینا په ډزو درې تنه ټپیان شوي خو د یو حالت نازک دی. حمله کوونکي تښتېدلی او څرګندلی نه چې چیرې تللی دی. داسې نه ښکاري چې دا پیښه دې تصادفي وي. دا و د دې سات مهم خبرونه. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. نن د پنځمبه ورځ ده. د 1491 هجری لمریز کال دی. د لوی میاشتې دوهمه ده چې 2013 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوز، ګردیز، اسداباد، مترلم، قلات، پل علم، لشکرګاه او غزنی کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شئ. د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت ښه شوی دی. آیا افغان خبريالان هم د بی پولي خبريالانو د ټولنې له دې ارزونې سره موافق دي؟
ټول ولس ډېر ځورېږي دغه حالات نه. خو ژورنالستان تر نورو زیات په مشکل کې واقع دي، په تهدید لاندې دي. د ټولو نور یې د خوانه دوی ته فشار لاندې دي. زه فکر کوم
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو اصلي عامل دا ده چې د تاوتریخوالي پر عاملینو قانون سم نه تطبیقیږي.
قتل ناموسی و تجاوزات جنسی مندار از جمله جرایم است که بسیار قبیح است.
د سوریې له بحران ځپلو سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د دې او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بی پولي خبريالانو د ټولنې په تازه خبر شوی فهرست کې افغانستان د خبريالانو د وضعیت له نظر تر تیرو کلونو 22 نمبر پور تر غلای دی. د بی پولي خبريالانو د ختیځ او منځنۍ اروپا د څنګ رئیس جوهان بهر او افغان ژورنالیست زبیر شفیقی وایي چې لدې پرمختګ سره په افغانستان کې ژورنالیستان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بی پولي خبريالانو په فهرست کې د افغانستان ځای تر ډیره په دې خاطر لوړ شوی چې په 2012 کال هیڅ خبريال د خپلو ژورنالیستیکو کارونو په وجه نه دی وژل شوی او د خبريالانو نیونه کم شوې دي. خو د دې معنی دا نه ده چې اوس د خبريالانو لپاره د افغانستان حالات خورا ښه شوي دي. افغانستان د نړۍ په 199 هیوادونو کې 128 ځای لري او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو لوتلو او د پاکستان د حالاتو له خرابېدو سره به بې له شکه خبريالان په دې هیواد کې له تازه ستونزو سره مخامخ شي. د بی پولی خبریالانو د ختیځ او منځنۍ آسیا رئیس جوهان بهروی له پرمختګونو سره سره په افغانستان کې خبریالان له ډیرو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
Afghanistan is indeed mostly linked with the fact that
دی وای د افغانستان د شمیرل وړیدا تر ډیره لدی حقیقت سره تړاو لري چې په 2012 کال هیڅ خبريال د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو په خاطر نه وشل شوی او د رسنیو د کارکونکو نیونه کمې شوې دي، خو په هیڅ صورت د دې معنی دا نه ده چې اوس د افغانستان شرایط فوق العاده دي. پاکستان د ژورنالیستانو لپاره د شرایطو د شوالي له نظره د نړۍ 195 هیواد دی. د افغانستان بل ګاونډی ایران 104 اویایم دی. په دواړو کې خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. افغان خبریال زبیر شفیقی وای سره لدی چې په 2012 کې کوم خبریال نه دی وشل شوی، خو په زلونو خبریالان تهدید شوی، د لنډی مودې لپاره نیول شوی او تر فشار لاندې راوستل شوی دی.
د مختول ولست ډیر ضروري دی د حالات نه ټول ولست بازار دی، خو ژورنالستان چې وظیفه یې د حقایق راسپړل دي، چې پېښو هغه واقعیتونه را برسره کول دي، دا تر نورو زیات
شاغلی بهروی تیر کال په پاکستان کې د خبریالانو او د انټرنیټ کاروونکو په وړاندې د سخت تشدد کالو. د بی پولی خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې په ایران کې خبریالان او د انټرنیټ کارکوونکي بندیان شوي او خپلوان یې ځورول شوي دي. د دې ټولنې په وینا عراق په 2012 کال په نړۍ کې 150 ځای درلود.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې په تازه خبر شوی فهرست کې افغانستان د خبریالانو د وضعیت له نظر ترتیرو کلونو 22 نمبر پورت راغلی، خو افغان خبریال زبیر شفیقی وایي چې په تیرې وکال کې افغان خبریالان د بیلابیلو خواو له لوري بیرول شوی او هل شوی او د لنډې مودې لپاره نیول شوی دي. د ویسا ورسپانې مسؤل مدیر زبیر شفیقی سره اسمت ساروان مرکه کړي او لومړی ترې دا پوښتنه کړي چې د خبریالانو ټولنې په افغانستان کې خبریالانو وضعیت نسبتا ښه بللی، ستاسو په نظر د افغانستان خبریالانو د افغان خبریال نو وضعیت نسبت نور هیوادونو ته شوی او ستونزې کمې شوې کنه؟
د سبایډ وایم چې د 2012 کال کوم راپور چې د سپمانه او د دلته خبریالانو د ملاتړ دی ویبل کمیټې د خونه خبر شوی په یو کې شپږه تیا پیښې د ژورنالستانو د وهلو او تکولو د بندي کولو ساتي او په بله کې د شپږه تیا نو هم زیاتې دي د سپما په راپور کې. او زه فکر کوم په تېر کال کې ډېر ژورنالستان بندیان وو، بندیان شول، متاسفانه د بېلابېلو لوریو لخوا، د حکومت لخوا، د محلي چارواکو لخوا، حتی د بهرنیو ځواکونو لخوا. یو ښه مثال یې په دې وروستیو کې د لوی اختر نه لږ مخکې د ابراهیمي په نامه یو خبریال و چې د نړیوالو ځواکونو د خوانه د کابل په ښار کې د شپې په 12:30 بجو یې کوره بوتلل شو. په بګرام کې تقریبا یو هفته بندي و او وروسته بیا راخوش شو. همدغسې یو څو ورځې وړاندې که تاسو په یاد وي په نوي ښار کې چې د ملي امنیت ویلۍ ته نږدې کوم د مرګ بریدګر راغلل، بریدونه وشول، په هغو کې څو خبریالان ډېر زیات ووهل شول، چې په هغو کې د ازادۍ راډیو خبریالان هم ځورول شوي وو. یو فوټو ژورنالیست یې هلته ووهل شوی. همدغسې نور یو څو تنه خبریالان ډېر بد چلند ورسره شوی وو، سره د دې چې ملي امنیت او ځینو چارواکیو په هغې بیا وروسته پښېماني ښودلې. خو دغه پېښې ژورنالستان متاسفانه هم په ولایاتو کې هم حتی په مرکز کې لستونزو سره مخ دي.
تاسې 2012 کال له نورو کلو سره څنګه پرتله کوئ؟ آیا نسبت نورو کلو ته څه په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی دی؟
زه فکر کوم چې نه دی شوی متاسفانه. یو خو په مجموع کې موږ باید دا ومنو چې موږ د ټولنې هغه خاص مشکلات، هغه امنیتي مشکلات دي، بې قانوني ده چې قانون نه پلی کوي، زورواکان دي، اصلا یوه مرجع د قوت نشته، د قدرت نشته، د واک بې شمېره مراجع دي چې یوه د بلې سره نه اطاعت کوي، نه قانوني روابط لري. د دې ټولو په منځ کې د موږ ټولو ولس ډېر ځورېږي، دغه حالات نه ټول ولس په عذاب دی، خو ژورنالستان چې وظیفه یې د حقایقو راسپړل دي، د پېښو هغه واقعیتونه را برسره کول دي، دا تر نورو زیات په مشکل کې واقع دي او تر تهدید لاندې دي، د ټولو لوریو د خوانه دوی ته فشار لاندې دي. زه فکر کوم
د ویسا ورسپانې مسؤل مدیر زبیر شفیقی و چې د بې پولي خبریالانو د ټولنې د تازه خپور شوي فهرست په اړه نظر څرګنده و. په دغه نوی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د خبریالانو وضعیت بهتره شوی دی، خو زبیر شفیقي وایي لکه څنګه چې په مرکه کې مو واورېدل چې تر اوسه پورې د افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له ښاغلي زبیر شفیقي سره مرکه دغه راز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بیپول خبریالانو ټولنه وایي افغانستان کې د خبریالانو وضعیت بهتره شوی دی. ټولنې په وینا افغانستان د دې لپاره تر تیرو کلونو 22 نمرې لوړ شوی چې کوم خبریال د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر نه دی نیول شوی. د ډنمارک د پرمختیایي چارو وزیر وایي هیواد به د 15 کلونو لپاره افغانستان ته هر کال نږدې 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. پاکستان پرون ویل افغان محصلانو ته به په خپل پوځي پوهنتون کې د دکتورا شل بورسونه ورکړي. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې بمی چاودنې دوه تنه ووژل. پولیس ویلي دی چاودنې چې د سهراب ګوټ په سیمه کې وشو انګیزه څرګنده نه ده. د ایران د استخباراتو وزارت له لسو زیات خبري اعلان چې د تېرې اونۍ په پای کې نیولې هغوی له لویدیځې یوې لویې رسنۍ سره پر کار کولو تورن کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون الجزائر ته ورسید. دا له 1928 میلادي کال راوروسته چې الجزائر له فرانسې خپلواکي اخیستې دغه هیواد د یو برتانوي صدر اعظم لومړنی سفر دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مصر له مشرانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ټولو سیاسي قوتونو سره د خبرو اترو باب پرانیزي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. د سوریې پوځوایي اسرایلي الوتکو پرون سهار دمشق ته نږدې د سوریې د پوځي تحقیقاتو پر یو مرکز حمله وکړه. په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. له بلې خوا د سوریې د حکومت د مخالفانو مشر پرون وویل چې د بشار الاسد له رژیم سره په مشروع ډول خبرو ته تیار دی. یو وسلوال سړی د امریکا د فینکس ښار په یو دفتری ودانۍ کې په درې تنو ډزې وکړې. فینکس د متحدو ایالاتونو په لویدیځ کې د اریزونا ایالت تر ټولو لوی ښار دی. د پولیسو په وینا په ډزو درې تنه ټپیان شوي، خو د یو حالت نازک دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
وال سټریټ جرنل رسپانی په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې خبرې کړې دي چې سپین مړی ته وړاندیز کوي چې په اوړي کې چې د جګړې وخت دی له افغانستان ډېر پوځیان ونه باسي. جنرال جان الن چې له وال سټریټ جرنل رسپانی سره مرکه کړې ده، دا وړاندیز هم کوي چې په کار د ځانګړي امریکایي ځواکونه د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په امنیت ټینګېدو کې مهمه ونډه واخلي. ولسمشر بارک اوباما تر اوسه دا اعلان نه دی کړی چې په څومره لنډ وخت کې به پاتې 6500 پوځیان له افغانستان وباسي، او دا یې هم نه ده څرګنده کړی چې تر 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي څومره امریکایي سرتیري هلته ایسار شي. بارک اوباما روانه میاشت وویل چې دی به وروسته تر دې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پریکړه وکړي چې د عمومي قومندان جنرال جان الن وړاندیزونه ترلاسه کړي. جنرال الن وای د امریکا په مشه تلفي پوجان کول شي چې د افغانستان پر اتلونکو انتخاباتو کې لوجستیکي مرسته وکړي. مثلا کول شي چې لایو ځای بلته د انتخاباتو د مامورانو په تګراته کې مرسته وکړي. همدارس کچیرته بریټ وشي د چټک خبرګون د ځواکونو په سیر لاس پکار شي. د وال سټریټ جرنل رسمنې په باور کچیرته په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هر رنګ حضور ولري، هغه به د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د خبرو په ترڅ کې څرګند شي. دغه خبرو دریم پړاو په کابل کې پیلې دن کړي. نیویارک ټایمز رسپانه بیا په یو مقالې کې لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځانو لوټلو سره به واشنگتن دا فرصت پیدا کړي چې اسلام آباد ته په زغرد خپل دریځ بیان کړي. نیویارک ټایمز بیا لیکي د افغانستان جګړه چې کله پای ته رسیږي، که هر نتیجه ولري، پاکستان به بیا د جنوبی آسیا او ورهاخوا سیمو لپاره د یو مهم تهدید په توګه پاتې شي. رسپانه بیا پوښتنه کوي تر 2014 کال وروسته د پاکستان له ستونزو سره به بیا څرنګه چلند کیشي.
د د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر وایي هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره مالی او اقتصادي مرستې زیاتې کړي، خو د خپلو مرستو په وړاندې له افغانستان څخه د خپلو ژمنو د پوره کولو غوښتنه کوي. افغانستان د بن په دوهم کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې وه چې له فساد سره به مبارزه کوي، خدمات به ښه کوي، د بشري حقونو درناوی به کوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
ډنمارک وایي چې له 2014 وروسته به له افغانستان سره اقتصادي مرستې زیاتې کړي. د کوپنهاګن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ به ډنمارک افغانستان ته د کال په متوسط ډول 6.5 بلیون ډالر مرسته وکړي. دا به له یو بهرني هیواد سره د ډنمارک تر ټولو زیاته مرسته وي. د ډنمارک د پرمختیايي چارو وزیر کریستیان فریسباخ وویل اوس نو افغانستان باید د دغو مرستو په وړاندې د مسؤلیت منل ثابت کړي. د زیاته کړه د افغانستان حکومت به د بشري حقونو، انتخاباتو او له فساد سره د مبارزې په شان برخو کې د پرمختګ لپاره د خپلو ژمنو مسؤل وي. کریستیان باخ په عین حال کې خبرداري ورکړ چې که افغانانو خپل ژمنې پوره نه کړي، له افغانستان سره به د ډنمارک مرستې اغیزمنې شي. د 2011 کال په دسمبر کې د بن په کانفرنس کې نړیوال ټولنې ژمنه وکړه چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ به له افغانستان سره ټول ټال 10 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د نړیوال ټولنې د دوه مرستو په بدل کې افغانستان ژمنه کړې وروسته لدی چې په 2014 کال نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، د نړیوال ملاتړ د دوام لپاره به د فساد پر ضد خپل مبارزه چټکوي. ډنمارکی چارواکي وایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ووزي او پر ځای به د ملکی افغانانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې پیل کړي. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر ویلی سوفندل وویل له افغانستانه د ډنمارکی ځواکونو وتل د افغانستان لپاره مهم دي، څو د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په خپل غاړه واخلي. کوپنهاګن پوسټ ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته ډنمارک غواړي چې افغان پولیس وروزي او په نورو پرمختیايي پروژو کې مرسته وکړي. ډنمارک حاضرده په افغانستان کې نږدې 6500 سرتیری لري چې ډېر یې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کن تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا هست
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون نشیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د سولې د خبرو پر مسلو خبرې کیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي یو اصلي عامل دا دی چې د تاوتریخوالي پر عاملینو قانون سم نه تطبیق کیږي. خو له بلې خوا د له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ وایي چې په تېرو دریو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نږدې 1400 قضیې څیړلې او عاملینو ته سزا ورکړل شوې ده. په دې اړه نور حال معصوم میوند اوروي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي پر ښځو د جنسي تیریو او ناموسي وژنو اندازه په افغانستان کې ډېره سوې ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل له دې سره سره چې په هیواد کې د ښځو له حقوقو څخه د دفاع ادارې، ځانګړي محکمې او پولیس موجود دي، خو په افغانستان کې د ښځو د وهلو او له هغوی سره د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې دي. میرمن سمر وایي په بشپړه ډول د قانون عملي کېدل، اداري فساد او له خپل حق د خلکو ناخبري هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د ښځو
قتل ناموسی و تجاوزات جنسی مندار از جمله جرایم است که بسیار قوی.
ناموسی و جنه لدیر و سخت و جرمونه چخه دی. خلا بدا مرغا پا افغانستان که ده زن ستونز و ده موجودیت لعمله چه ده قانون نواکمنی او اداری فساد ده او هیچ سوک لدی چخه انکار نشکوله او بلا موضوع ده خلق و لخپل حقا بی خبری ده. ده ستونز ده دی سبب شوی چه پا افغانستان که لخز و سر تاوتری خواله دیر شوه. تورن کسان عدالت ته ندی ور پیجن پیژندل شوی او په خپل سزاو نه دی رسیدلی.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 1401 مریض کال پیل تر دې مهاله له ښځو سره د تاوتریخوالي 4500 پیښې ثبت شوي چې 50 پیښې ناموسي وژنې او 45 نورې پر ښځو د جنسي تیری پیښې دي. خو د بشر د حقوقو ځینې ادارې وایي د دغو پیښو اندازه له هغې اندازې ډېره ده چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا ثبت شوې، ځکه چې په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتېږي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي د ناموسي وژنو او پر ښځو د جنسي تیری د اصلي ریښو د معلومو او د تکرار د مخنیوي لپاره د خلکو د عامه پوهاوي او د ملي تحقیق په نوم پروګرام پیل کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي وایي چې له 1400 لمریز کال راهیسې د ښځو پر ضد د زور زیاتي 1400 قضیې څېړلې. د دې ادارې یو څارنوال سید مجاهد ودان په دې غونډه کې وویل چې هغو کسانو ته د قانون له مخې تر شلو کلونو پورې د بند سزا ورول شوي چې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په کولو مجرم پېژندل شوي. د ناموسي وژنو قربانیان ښځې او نجونې دي. دوی له محرمو کسانو سره د اړیکو په لرلو پر دوی د جنسي تیری له کورونو څخه تیښتي او له جبري ودونو سره د مخالفت له امله وژل کیږي. د بشري حقونو ځینې ادارې او د ښځو له حقونو څخه ځینې مدافعین انتقاد کوي چې د ناموسي وژنو عاملینو ته په ځینو سیمو کې لکه څنګه چې لازمه ده سزا نور کول کیږي، او دا د دوی په خبره په دې برخه کې یو لویه او جدي ستونزه ده.
پرون په کویت کې د سوریې له بحران ځپلو سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د سلګونو میلیون ډالرو مرستو ژمنې وشوې. د ملګرو ملتونو سر منشي د کانفرنس په پای کې د مرستو په اړه وویل چې دا مرستې د دوی تر توقع زیاتې دي. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون وایي له سوریې سره د بشري مرستو په کانفرنس کې تر 1.5 میلیارد ډالر لومړني هدف زیاتې مرستې وشوې. بان کی مون دا خبره پرون په کویت کې وی خبري غونډې ته وکړه. په دغه هیواد کې د شپېتو هیوادونو استازي د مرستو په کانفرنس کې راټول شوي ول. سرمنشی په خپلو خبرو کې د سوریې د بشري وضعیت په اړه وویل، په تیرو 2 میاشتو کې تر 60,000 زیات خلک وژل شوي. زه په خپل په دې دردې ژم چې کله په دې فکر کوم چې کوم دا وضعیت ژر تر ژره پای ته ورسو، څومره نور کسان به په راتلونکو ورځو اونیو او میاشتو کې وژل شي. بلګرو ملتو د سوریې د 2 میاشتنی کړکېچ د شاوخوا 5 میلیون اغېزمن شویو خلکو او په ګاونډیو هیوادونو کې له نږدې 1 لک کډوالو شویو سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو هیله لرله. سرمنشي وویل مرستې شمیرل کیږي چې دقیق شمیرې څرګند شي. د همداراز ول چې د کویت غونډه د ملګرو ملتو په تاریخ کې د بشري مرستو تر ټولو لوی کانفرنس و. بانکیمون وویل ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې دا مرستې په ډېر مؤثر ډول استعمال شي. د په وینا په دې ژمنو د سوریې خلکو ته دا پیغام ورسید چې دوی یوازې نه دي. په دغو مرستو کې 1 میلیارد هغو سوریوالو ته ځانګړي شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي، او 500 میلیون ډالره نور په سوریه کې دننه د کورنیو بې ځایه شویو لپاره دي. سرمنشي وویل 500 میلیون ډالر به د ملګرو ملتو د شریکو مؤسسو له لارې په سوریه کې وویشل شي، او ټولې مرستې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره دي. د کویت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیخ سبا خالد السبا وویل هغو هیوادونو ته لارې پرانیستې دي چې تر اوسه یې د مرستې ژمنه نه ده کړې. له سوریې سره د مرستو په کانفرنس کې کوربه هیواد کویت 300 میلیون ډالر مرسته وکړه. همدومره مرسته سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم اعلان کړه. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. روسیه او ایران هم چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحدان دي د کویت په کانفرنس کې ګډون کړی وو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
ترش
نو می مندین زد لغوان
د سپای ولی ساته
د سپای د فرساتو چې دا چې ده کنه مثال یو سوق د باندې را پیخیږي کور کې د سامان مامانی هغه در نوړي دا چې غپی ته ورسره ویخیږي چې وځي کور کې سماحور را ته پیخ شو که دا سپای ونی کنه خامخې او پودری یا مثال یو غل یو سر در باندې را پیخیږي او سامان دوی چې دی وړي که دا وغپی اساس سامان څنګه شي وړي ته بار بار ورپسې راوځي چې وځي څه چالو شو
د سپیت چې ورکه
د سپیت چې مثال ډوډۍ موجود وي او بورته موجود وي چې بوې ډوډۍ ورته موجود نه وي کنه نو دا خو بس بې زبانه شه ده به خامخه به دې به درته خیره کی
دا دې وړکه کومګرای راوستل کوم
څه دا وړکه کومګرای مړه وړه دا غټه موږ د وته میاشتو سپې ده
په یوه یو سپې څومره وخت عمر کوي
سي یاره سپې نو تقریبا چې عمر زیاتې کنه زیاته د دوه کالونو زیات نشته
ته څه پیږي
دې باندې زه پیږم چې دا سي کار ده کنه چې مثال دا سپې چې ده کنه سپې دونه عمر نه لري تر دوه کالو پورې مې ساتل غاخونه ماخونه ختم شي ودي عمر پوره شو بس ختم
څنګه دا سپې کوم وخت مینځم کنه
هاغه دا سي کار ده کنه چې وړي کې منځل کی او د جمی منځل نه شو لا سورزه بعد دوله سورزه بعد به مینځو او په پیاچه پاک صفه ګرمي وبو ورته جوړي او هغه باندې به مینځي
چې مریض به څنګه ډاکټر
مریض ډاکټر ته وړه ما جوړه مریض سیاست کوم دا چې ګوري کنه وې ودرې چې دلته سوګ راغره ده سپې چې ده کنه دا خو یار ده
داوده ژوند رنگونه.